درنو دوستانو سلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. په افغانستان کې د سهار و بجې شپې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. له معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا سرپل ولایت سیمه چارواکی وایي د طالبانو لخوا د غلطه یرغمل شوي په لسګونو کسان خوشی شوي، خو لا هم یو شمیر له دوی سره پاتې دي. اوکراین له 2014 کال راهیسې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخامخ شي. بشپړ خبرونه واوري. د سرپل سیمهیز چارواکي د طالبانو لخوا د لسګونو یرغمل د خوشی کېدو خبر ورکوي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله مانی وایي طالبانو د هغو لسګونو کورنیو له ډلې چې څو ورځې مخکې په میرزولنګ سیمه کې برمته کړي وو د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشی کړي. نوموړي زیاته کړې د سیمې ډېر نور اوسیدونکي تر اوسه له طالبانو سره دي، خو دقیق شمیرې ونه ښود. په عین حال کې د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د سیمې د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، وایي چې له ټولو امکاناتو کار اخلي چې ټول یرغمل د طالبانو له منګولو خوندي وژغوري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل ټول ترتیبات نیولې او د ټولو امکاناتو استفاده کوو چې خلکو ته خپل امنیتی خدمات ورسو. یا هر حق کسان چې هلته د تروریستانو له طرفه نه یرغمل شوی دی د دوی د منګولو نه خلاص.
تر اوسه پورې په دقیقه توګه دا نه ده څرګنده چې په سیمه کې دا خلک وسلوالو طالبانو او که داعش سره تړلو وسلوالو برمته کړي دي، خو افغان چارواکي وایي چې دغلته وسلوال طالبان او داعش دواړه فعالیت لري. دا کندهار والی وایي یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ نه پرېږدي چې د تاپي په څیر لویې پروژې په افغانستان کې عملي شي. زلمي ویسا دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په کندهار کې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو د پروژې په اړه د پوهاوي په یوه غونډه کې وکړې. هغه د تاپي د پروژې د امنیت د خوندي کولو لپاره د قومي مشرانو او د سیمه ییزو خلکو همکاري مهمه وبلله. د غونډې ګډونوالو بیا په دې ټینګار وکړ چې دغه ستره پروژه کې د سیمې خلک په تېره بیا ځوانان په کارونو وګمارل شي. یو ګډونوال وویل دا غازو د غستره نلی کده افغانستان د خاورې د 200 کیلومتر په اوږدوالي د کندهار په ګډون د هرات، فراه او هلمند ولایتونو تیریږي. اوکراین له 2014 کال راهیسې تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر نه خبره شوې خبر پاڼې له مخې اوکراین د 2014 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په خپله خاوره کې 1490 افغان کډوال د خوندیتوب لپاره مستحق پیژندل چې دا د سوریې په ګډون د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ په نیوجرسي کې خبریالانو ته ویل خبر داوي چې شمالي کوریا نور متحده ایالاتو ته هیڅ ډول ګواښونه ونه کړي، ځکه له داسې اور او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه دی لیدلی. ټرمپ دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې د استخباراتو د چارواکو له قوله وویل چې شمالي کوریا وړوکي اټومي سړوکي جوړ کړي چې د هغوی په توغندیو کې نصب کېدای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او څلور ورځې وړاندې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو لپاره په قاطع اکثریت پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوې ابخازیا د سیمې امنیت او خپلواکي یقیني کوي. ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د ابخازیا له جلا غوښتونکي مشر سره په یوې کتنه کې وویل دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري د ابخازیا اقتصادي ودې او د کارونو د ایجادولو لارو چارې ولټوي او د هغه څه دي چې دوی دواړه نن پرې خبرې کوي. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات او په دوامداره توګه خپل ځواک کار اخیسته. دا د غزاپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت تنه وژل شوي او د اپریل له میاشتې راهیسې د غزواکونو په استبدادي ډول له 15,000 زیات کسان تعقیب کړي چې له زرو زیاتې تر اوسه زندانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د سې شنبې په ورځ د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس ماډورو وغوښتل چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د تیریو او بد چلندونو د ادعاو په اړه د څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر زید راد الحسین وایي د حکومت لوړ پولي چارواکي له بشري حقونو د سرغړونو مسؤل دي. وینزویلا په اقتصادي او سیاسي بحران کې راګیره ده. د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته چې څو میاشتې دوام وکړ، اوس د مظاهرو لړۍ په دې خاطر پراخه شوې چې ولسمشر ماډورو غواړي په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د راوستو له لارې خپل صلاحیتونه زیات او واکمن سوسیالیست ګوند ته زیات واک ورکړي. تاسو موږ کلاس ته یې راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل دا نور خبرونه سم کوې پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د سرپل چارواکي وایي طالبانو په مرزاولنګ سیمه کې تر 200 زیات یرغمل خوشی کړی دي، خو لا هم په لسکونو کسان له دوی سره ایثار پاتې دي. پر دې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند رادمنش وایي
کمانډان د 200 نخوم کل اردو په مزار شریف کې قرار لري، هلته خپل ټول ترتیبات نیولې.
پر موضوع بشپړ ریپورت لرو. دا بام واوري چې ملګری ملتونه وای افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډیر وګړي له خپل کورونو بې ځایه شوي دي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان د مهال په افغانستان کې نه یوازې دا چې د کوکنارو د کروندو وشر ټولوي، بلکې د هیروینو پر تولید هم د پام وړ کنټرول لري. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وزین نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. دا به موري چې د پاکستان له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي او د ژوند رنگونو کې اوري
دې کې تروي
لوی دې سمات باټو تا کتن هم لرو لمک سره اوسه. تاسو موږ کلاس ته یې راډیو ناوړی. د سرپل چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات یرغمل خوشی کړی. دا د هغه شاوخوا یو نیم سل کورنۍ لوډلې دي چې چارواکو یې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزاولنګ سیمه کې د یرغمل کېدو خبره کړې وه. د یرغمل د چارواکو په وینا د سیمې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په داسې حال کې خوشی کیږي چې د دفاع وزارت وایي د پاتې یرغملو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. نور حالی نوریاس نوری دراوړی.
د سرپل چارواکي وای طالبانو د دې ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې د خزو او ماشومانو په ګډون 215 تنه يرغمل خوشی کړي او د دې ویرشته چې په لزګونو نور به تر اوسه له هغوی سره برمتوي. د سرپل والی ویان زبیح الله اماني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو تیر ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د چارواکو د هڅو په نتیجه کې د يرغمل خوشی کړل چې په خوندې ډول د سرپل ښار ته ورسېدل. امانی زیاته کړه چې تر اوسه د سیمې نور یو زیات شمیر اوسیدونکو د طالبانو په ولکه کې دي. لدې مخکې د سرپل والی محمد ظاهر وحدت د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې طالبانو لخوا د پلسګونو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون لپاره د سیمې د قومي مشرانو د هڅو د تیزیدو او دفاع وزارت هم د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کړې وه. د چارواکو په وینا طالبانو د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د حملې او لاندې کولو په نتیجه کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ یرغمل کړې دي. دغه سیمه چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان د څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوسته ویل کېږي د ښځو او ماشومانو په ګډون د سیمې شاوخوا 50 اوسیدونکي وژلي دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دغه راز ویل چې د وژل شوو د مړو د سپارلو لپاره د قومي مشرانو هڅو نتیجه ورنکړه. یو افغان امنیتي چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه له طالبانو سره یرغمل دي. په دې اړه چې په میرزا اولنګ کې د طالبانو لخوا د ټولو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه څه اقدامات کړي، د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
کمانډان د 200 نخوم کل اردو په مزار شریف کې قرار لري، هلته خپل ټول ترتیبات نیولې او منطقې ته رسیدونکي دي. نو فکر کوم چې په ډیر نږدې وخت کې د مونږ عملیات حالت سر ته رسیږي.
د فرانس پرس خبری آژانس بیا د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر له قول وای چې ویلی دی کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شوي، هوایی بریدونه پیل شوي او ځمکني ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د دفاع وزارت په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په کابل کې د امنیتي لوړ پوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې په امنیتي سکتورونو کې د فساد د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه، د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنې، ډله ییزه وژنه او یو جنایت وباله، وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر له عاملانو غچ واخلي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د سیمې اوسیدونکو ته د طالبانو تر خبرداری وروسته شاوخوا 310 کورنۍ توانېدلې چې خپل کورونه پرېږدي، خو یو شمېر کلیوال د تېښتې په حال کې وژل شوي دي. د میرزا اولنګ د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې دغه خونړۍ حمله چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی، طالبانو او داعش دواړو کړي، خو طالبانو د ولسي خلکو د وژلو ادارت کړي او ویلي دي چې د دوی د یوه قومندان تر لاس لاندې یوې ډلې چې ویل کېږي د داعش خوا ته اوښتې دغه کار کړی دی. د سیمې اوسیدونکو دا هم ویلي چې د حملې په مهال سپین او تور رنګه بیرغونه لیدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دوستان تاسو موږ غږ له آزادي رادیو واوري. په مخکنی ریپورت کې د میرزا اولنګ په سیمه کې د یو شمېر کورنیو د یرغمل کېدو، د جګړې په سیمه کې د ښکېل کېدو او د وسلوال لخوا په ډله ییزه توګه د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. ملګري ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډېر ولسي وګړي بې ځایه شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشر وایي په کار ده چې بې ځایه شوو کورنیو ښځو او ماشومانو ته زر تر زره مرستې ورسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار فرخنده زهرا نادری ستونزې منی خوې د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. محمد حدیث پردی سپاړه ریپورت لري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځای شوی کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځې د برخې مشر شجیبا کټاوري سپار کې د ملګرو ملتونو د چارو د همغږۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیری وګړي د جګړو له امله په کور دننه بې ځای شوي دي.
افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې د بې ځای شو کسانو شمیر زیات دی، او دا یو جدي ضرورت دی سو په دې بحث وشي چې د بې ځای شو کورنۍ ښځو او انجونو د وضعیت ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي.
د مرمن ریباکا د معلوماتو لمخې اوس مهال په نړۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا 15 میلیونه کسان بې ځای شوي چې دا په تیره کې تر بل هر وخت لوړ شمیر دی. د رسمي شمیرو لمخې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې له 500,000 څخه زیات وګړي د جګړو له کبله بې ځای شوي چې ډیری هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی هم نه لري. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې دوام لري. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر کارا فرخنده زهرا نادری که څه هم ستونزې منی خو وای د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. هغه نادری پارک د ملګرو ملتونو د چارو د لهم غګي د غونډې په څنډه کې په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ان چې مردم توقع داش به و اندازه سرعت
په هغه شکل چې خلکو یې غوښتنه لرله کاری سات دمر نه وو، خو یو شی چې زی ویلې شم هغه دادی چې ولسمشر د ستونزو د حل لپاره جدي اراده لري.
په ورته وخت کې د خزو افغاني شبکه به ویل روان وضعیت خزی ډیر اخیسمنی کیږي، خو په هغه شکل چې لازم ده پام ورتن نه کیږي. دغه شبکې مشر حسینې صافی چې د ملګرو ملتونو د چارو د همغږۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل تر کومه چې ملګری ملتونه خپل مرستې له افغان میرمنو سره همغږي نه کړي، ستونزمنه به وي چې د دوی په ورځني ژوند او وضعیت کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ سهرنی نیم ساعته خبری مجله ته غوږی وړاندې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان لواک لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته دا صدر اعظم یې څوکۍ خپل کړی. دا مهم خبرونو سرټکی هم دراورو، د ژوند رنگونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته به درته دا واورو چې لویدیځ رسنۍ او ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
آزادی رادیو.
دا فاینانشل ټایمز رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر اریک پرنس د هغه وړاندیز په اړه لیکنه کړې چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. دا رسپانې په وینا پرنس چې د پوځي قراردادي په توګه ډېره ښه سابقه نه لري غواړي خصوصي نظامي ځواکونه د افغانستان درته هماغه درملنه وړاندې کړي چې عراق کې کړې وه. د بلک واټر کمپنۍ یو شمېر قراردادیان په عراق کې په ملکي وژنو محاکمه شوي وو. ورسپانه وای په هغه اسنادو کې چې یوه برخه یې فاینانشل ټایمز ته رسیدلی، اریک پرنس افغانستان ته د 15,000 میله وسلو او لسلو څخه د کمو الوتکو د استولو دوه کلن پلان وړاندیز کړی چې ورسره به په کلنۍ توګه د $10 میلیارډ په لګښت دغلته د ناکامې جګړې لوری بدل کړي. اریک پرنس فاینانشل ټایمز ته ویلي، موږ په افغانستان کې زیات لګښت کوو چې دې مسلې فساد ته لاره هواره کړي چې ګټه یې طالبانو ته رسیږي. نوموړي په افغانستان کې د امریکا د وسنوي لګښتونو په اړه ویلي، په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارډ ډالر لګښت درلود او سکال 50 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. پرنس افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول احمقانه بللی او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. د فاینانشل ټایمز په وینا ولسمشر ټرمپ په پرله پسې توګه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د پینټاګون وړاندیز رد کړی او د افغانستان د جګړې په اړه د نوې ستراتیژۍ نهایي کېدل ځنډول. ورسپانه زیاتوي، د سی ای ای مشر مایک پومپیو تیرونه په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د سیړنې په هدف او د دې لپاره چې معلومه کړي په دې ستراتیژي کې د ریک پرنس وړاندیز زیاتلې شي کنه کابل کیو. میل انلاین وی پانی د سټیف مکوري څوکونه خبره کړي چې د افغانستان د څول سيزو د جګړې بیلابیل څنډې سرګندوي. سټیف مکوري هغه کاست چې د شربت ګولې په نوم د یوې کډوالې افغان ماشومي تصویر نړیوال شهرت ترلاسه کړي. نو موله په تیرو څلور لسیزو کې وخت په وخت افغانستان ته تللی او د افغانانو ژوند او دغلت د جګړې څخه پاتې نخې په تصویرونو کې راټولې کړي. د مکوري لدی عکسونو چې میل انلاین خبره کړي په یو کې په چادرې کې و پوخلي خزه د خپل یو ټپي ماشوم سره چې سر په پلاستر تړلې ښکاري. په یو بلکس کې چې په 2003 میلادي کال کې اخیستل شوی یو سلمکې ښکاري چې د یو سوځیدلی والګا موټر پر مخکنی تخته مالټي پلوري. په یو بل تصویر کې چې مکوري په 2008 میلادي کال کې په بامیانو کې اخستې د بودا د نړیدلې مجسمې مخې ته یو سوځیدلې موټر ښکاري چې څو الکان په کې لوبي کوي. پر سوځیدلې موټر د عامې روغتیا ریاست لیکل شوی.
تاسو ازادي رادیو او یو زموږ سهارنۍ نیم ساته خبري مجلې ته غوږی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې عملی پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد ځینې پراختیایي پروژې له ستونزو سره مخ کړي. د ویل د همدې ستونزو له امله د نیمروز ولایت په کمال خان کې هر میاشت د هیواد څخه 2 میلیونه متره مکعب اوبه له لاسه وځي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت ټینګار کوي چې د اوبو برېښنا د پراختیا د پروژو په تړونونو کې دي د تدارکاتو د قانون ټول مواد په شفاف ډول په پام کې ونیول شي او کننو د دغه وزارت په وینا د یو شمیر پراختیایي پروژو چارې به لستونز سره مخ شي. د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني دا خبره د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پراختیایي پروژو ته د خصوصي سکتور د پانګو د جلبولو او د تدارکاتو د پروسیجر د اسانولو په کلنی کانفرنس کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو د مسؤلینو په غونډه کې وکړه. خاغلی عثماني وویل، د تدارکاتو د قانون موادو ته نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د نیمروز ولایت د کمال خان د اوبو د بند د جوړولو چارې له ستونزو سره مخ او هر کال د هیواد میلیونونه متره مکعب اوبه له لاسه ووځي.
در کمال خان ما ماهانه به طور متوسط 175 میلیون متر مکعب آب
په کمال خان بند کې موږ هر میاشت په 115 میلیونه متره مکعب اوبه له لاسه ورکوو. کله دغه کمپنی اسناد او مالی موضوعګانی ارزول شي وای او سنی مسایل به پکې نه رامنځته کېدل.
د کمال خان د اوبو بند د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سین جوړیږي. دغه بند جوړولو لومړی چارې د محمد داوود په واکمنۍ کې پیل شوې وي، خو په هیواد کې د پرله پسې جنگونو له امله دغه پروژې چارې په بشپړ ډول ترسره نه شوې. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو لمخې د کمال خان بند د دریم فاز د جوړولو تړون د 80 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت له یوې ترکۍ کمپنۍ سره شوی دی. دا وزارت دا هم وایي چې پر یادې کمپنۍ یو بلې کمپنۍ تور لګولی چې دغه ترکی کمپنۍ د کمال خان بند د جوړولو ظرفیت نه لري. د همدې له امله د دغه بند د جوړولو چارې له ستونزو سره مخ شوي او پریکړه شوې چې لګول شوي تورونه او د تورنې کمپنۍ ظرفیتونه وارزول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي چې د کمال خان بند د جوړولو چارې له یوې ترکۍ کمپنۍ سره د تدارکاتو د قانون او وضع شوو پروسیجرونو له مخې په شفافه توګه ترسره شوي او یاده کمپنۍ د خپلو چارو په بشپړولو مکلفه ده. د دغه ادارې د ستراتیژیکو اړیکو او د شفافیت د تامینولو مسؤول محمد سهیل کاکړ آزادی راډیو ته وویل
قانون افغانستان د سات منطقه یکی از بهترین قوانین تدارکات
د افغانستان د تدارکاتو قانون د سیمې په کچه یو ښه او غوره قانون دی. تړونی شوی او د چارو په لیکول په خپل د وزارت کار دی چې اوبد څنګه مدیریت کړي او څه چې په تدارکاتو پورې اړه لري دا دی چې کمیسیون تصمیم نیولی تړون شوی او پروژه باید پلی شي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې د ولسمشر له حکم سره سم تصمیم نیول شوی چې د هیواد اوبه چې له ډېرې مودې راهیسې ګاونډۍ هیوادونو ته تویږي په ښه توګه مدیریت او د برېښنا د تولید بندونه پرې جوړ شي. دغه وزارت دا هم وایي چې د کونړ پر سیند د برېښنا د بند د جوړولو د لومړۍ سروې د بشپړولو تړون له یوې چینایي کمپنۍ سره هم شوی او وبلیدل شي چې دغه چینایي کمپنۍ څه ډول طرحه وړاندې کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
چارواکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان دا مهال په افغانستان کې د هیروینو پر تولید د پام وړ کنټرول لري. یو شمیر چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وسلوال طالبان دا مهال له دې درکه میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. په دې اړه یو رپورټ له الکساندر وروسته. وسلوال طالبان له اوږدې مودې راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې له هغه کروندګرو شر اخلي چې کوکنار کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. خوست فرانسې خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي لویدیز چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبان وسته مورفینو او هیروینو او فابریکې لري او تولید شوي نشه یي مواد بهر ته صادروي. د نشه یي مواد او د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام براونفیلد په دې وروستیو کې په کابل کې خبریالانو ته ویل کامل احساس کوي چې طالبان ټول نشه یي محصولات په خپل پروسس کوي. د براون فیلد په وینا د کوکنارو ټول محصولات چې طالبان راټولوي د نن په افغانستان کې پروسس کوي. د فرانسې خبري اژانس ته بل ویدیس چارواکي له خلې هلمند ولایت د نشي موادو یو لوی فابریکا بللې. د چارواکي چې د نوم نه یادولو په شرط خبري کړي زیاته کړي چې طالبان په هلمند کې د نشي موادو د تولید فابریکې لري. نوموړي ویلي وسلوال طالبان تر ډیره د کوکنارو د کار او د نشي موادو د تولید لا وایدو تمویلېږي. د هلمند والی ویاند مرسواک د سې شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د هیروینو د تولید د فابریکې د هلمند په هغه سیمو کې فعال دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او د ډیورن کرخې ته نږدې پرتی دي.
در بعضی صحات که صحات برمچه هستن
خغل اسواکوی پا زینو سیمو لکه برمچه او دا برمچه سر تلولو سیمو کی چی پا سرحدی کرخ پرتی دی دا هیروینو او نورو نشه موادو دا تولید فابریکیشتا. همدارنګه باغران کې هم په هغه سیمو کې چې د حکومت د مخالفو وسلوالو کنټرول کې دي هلته تریاک راټولیږي، بیا په آزاده توګه اخیستل کیږي او پلورل کیږي او همدلته د هیروینو فابریکې هم لري. ښاغلی ځواک ویل په دقیقه توګه نه پوهیږي چې وسلوال طالبان په کوم شمیر کې د هیروینو د تولید فابریکې لري. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د افغانستان د تریاکو په سلو کې اتیا برخه په هلمند کې کرل کیږي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلي طالبانو د 2014 کال نمایي عواید د تریاکو او نشه یي موادو له کاروبار ترلاسه کړي وو. دوستانو اوس هم د سیمې یو رپورت. د پاکستان لواکا لری کړی شوی پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي خو نه غواړي چې بیرته د صدر اعظم څوکۍ خپل کړي. هغه د څرګندونې په پاکستان کې د یو دوه ورځني پراخ لاریون د پیلېدو په ترڅ کې کړي. نور حالی نور یاس نورې وړاندې کوي.
نواز شریف وایي د صدر اعظم له څوکۍ په لرې کې دوه سره سیاسي راتلونکو پایته نه رسیدلی او غواړي د یو دوه ورځني لاریون له لارې د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ فیصله لغوه کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نواز شریف چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته څرګندونې کولې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نه غواړي د صدر اعظم څوکۍ بیا لاسته راوړي خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت د یقیني کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نواز شریف به نن دوه ورځنی لاریون له اسلام آباد پیل او د خپل ملاتړو په ملتیا به د مرکزي پنجاب ایالت له سیمو تیر او هغه ته به تر خپل پلرني ټاټوبي لاهور پورې دوام ورکړي. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رنا ثنا الله خان ویلي چې لارون کوونکي به 300 کیلومتره لار وهي او د پنجشنبې په ماښام به د لاهور ښار ته رسیږي. دغه لاریون په لاهور ښار کې د وروستي برید سره سره چې دوه تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول ترسره کیږي. د نواز شریف یو نږدې همکار خواجه سعد رفیق ویلي چې دوی غواړي نړۍ ته وښیي چې نواز شریف تر اوسه په خلکو کې له درناوي برخمن دی او هغوی د سترې محکمې فیصله نه ده منلې. د پاکستان سترې محکمې د جولای په 28مه نواز شریف د فساد د هغه تورونو له امله چې پر داو د کورنۍ پر غړو یې لګېدلي د صدر اعظم له څوکۍ لرې کړ. پر هغه او کورنۍ یې لګېدلي تورونه د 1990 لسیزې پورې چې هغه وخت دی په قدرت کې و تړلي چې د پاناما په نوم اسنادو تیر کال افشا کړي وو. یو شمیر کارپوهان د پاکستان د سترې محکمې پر فیصلې انتقاد کوي او وایي چې هغه په یو اړخیز ډول د پاکستان د پوځ په لارښوونه شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې د سهشنبې په ورځ وویل چې په لاهور کې د دوشنبې د ورځې له حملې وروسته یې د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. لاهور په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو لخوا د خونړیو بریدونو شاهد و. تیره میاشت په دې ښار کې په یوه بم چاودنه کې چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږویشت تنه وژل شوي وو.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی د سرپل ولایت سیمه چارواکي د طالبانو لخوا د لسکونو يرغملو د خوشکیدو خبر ورکي خو لا هم ویل کیږي چې لسکونه کسان لا طالب وسلوالو سره برمت دي. د کندهار والی وایي یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړي نه پرېږدي چې د ټاپي په څیر لوی پروژې په افغانستان کې عملي شي. ملګری ملتونه وایي اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړي له وور او غضب سره به مخامخ شي. او د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوي ابخازیا سیمې امنیت او خپلواکي یقینه کوي. نوموړي دا خبرې د ابخازیا د جلا غوښتونکي مشر سره په لیدنه کې کړي دي. دوستان ته زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی مخکې له دینه چې ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی پاموکۍ د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
ورورات دې نمبر ته وای
نصیب الله مې نوم ده او د ننګرهار اوسیدونکو په کابل کې اوسېږي.
د کاروبار په اړه درته وایم چې ګورم یو ښایسته کراچی د درولې د چې شنه بوټي او دا شیان دي چې زوړن کړي دي او کلالي شیان دي د کې څه دي
د کې تروی دي د کې تروی دي تروی خاص
منظور د شړومبای ده
او شومبای
خخ د ترو په اړه لیک معلومات راکړه څنګه جوړای مستي لکم ځای راوړي
مستي خود لوګر نمنګ تروړي دوه ورځې پس او به جوړو نو د ماستو نه د چکو نه موږ نه شو جوړو چکو نه والے ک فائدہ په کې ډیر راځي خو خلکو ته نفس
ها د سرک په سر بیا د ګرمي ګنه او خو ډیره ګرمه ده اوس بیا څنګه کې یخ راچي څنګه
او یخ په کې اچو کې یخ وس
ورس کې بچوګي لاس مثلا څولې چر شرومبای جوړای ورس کې
او د نو د سره جوړو په بسره کې جوړ کې یو لسو یا زرو په کې جوړ یار ټول ورځ کې سلور سو پات شي درې سو پات
بیا ګلاس باندې خرڅای
او په ګلاس باندې
ګلاس په څو ورکې
لاس
څنګه دی خلک اوس خو واډی را ګرمه ده خلک به ډیر زیات سکی شړم بای
او ډیر زیات خلک سکی خودم نه ده کو بس خلک مشکل سره مخ ته بجلی نشته ده بس واور نشته په کابل کې پټول ځای نه سکنده په یونیم سلو په مونته یو واور نه نو پاتې کومه چی شي جوړ
نو بیا تاسو مثلا چې یخم دونه قیمته ده او ګرمي هم ډیره زیاته ده بیا څنګه شومبې قیمته خرڅوي کومه ثابت نه
ده اما غلس روپۍ باندې خرڅو کچ شپات شپات نشو نو خلک اوس مونږ نه شو کوله ته په خلکو باندې مونږه قیمته خرڅو
اوس او ډیره زیاته ګرمه ده پاکي او صفایي ته څومره پام کوي ځنې کراچي په سر کنه د کراچي وانان مثلا دا چې خرڅي پاکي ته دومره پام نه کوي تاسو څنګه
مونږه خو پاکي ته پام کوو دا 200 لوګو مو ورته یې شي دی پاک سچا کراچي 24 ساعت دین جو مردار نه کوم مرداري خو سل مشكله سره مخ کې کوي مریضي مخ کې کوي غیر چې سړی ته پیدا کی بای تی کی سړی هر کار کوي هغه کې پاکي صادق دی الله تعالی دا زه ورځ را مخ کی
څنګه دا کاروبار نه خوشاله دا چې هیوادوالو ته په دې ګرمه هوا کې خښلوم به برابرې کار کوي خو راضی کار نه دی
کار نه خو راضی مازار بار شکر وباسم ک الله تعالی هم دا عقل له بر په پیدا کړو دی باندې ډیر شکر وباسم